چانګي
دا ځوانانو خبرونه دا تاندی چانگی درنو آوریدون کو سلام هیلا دا چی خبه و یا جوان با مهم پا خیر تیریگی دا دیوانای پخپراوانا که لمرای پا دیم اوزو خبری کهو چی دوانان دزدکر پا محال چنگ نور فعالیتون کولیشی چی دا دوی کاری تجربه هم ورسر زیاد تشی هم دا دول دوی پا دیم محال باید کم خبرو تپا مکدی دا دی تر چنگ پا دی هم غگی کو چی چنگ که دلیشی دوانان پا بحر که زدکری وکدی او جان تا سکالرشیپونا پیدا کدی هیلا دا خبروانی تر پای را سر وی په ګڼو هیوادونو کې محصلان د دې تر څنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولی شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپلې رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو تر څنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجرت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ښکارا ګډه چې ماته داده چې له خلکو سره بلد شوم، له سټیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې هغې نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم نشم غږېدی. اوس مې هم یاد دي چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې، زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول د وارخطې احساس مې کوه. اوس په ډېره بریده دغه ستونزو سره نه مخ کېږم.
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو تر څنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پوهنتون د ماسلې دورې سره چې ما درس وایه، د پاسون په نوم د یو مجلې مسؤول مدیر هم، د سفر په نوم ونیز اخبار مې هم چلوو، او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې د یو ادبي ټولنې یا د ادبي ناستو مسؤلیت هم را تر غاړې وو. نو هم زمان د درس سره دغه کارونه هم مونږ کول، او هماغه کارونو د هغه منډو هڅه وشي. مونږ یې په پوهنتون کې یو خوږ محصلین چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کله ورزو استادانو درناوی کوي، خلک مو پېژني هلته، او بل دا چې هماغه حرکتونه او هماغه غونډې وي، هماغه اخبارونه وو چې مونږ ته یې دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ به کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو تر څنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا ده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کومه ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل دا نورو ته باید ډېر ښه د خدمت جوګه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی، او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي، دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دې د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
همدغو ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړه، هغه سافټویر ما په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړو. د پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو، نو درېیم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خط له کوره واخلم، له مور پلار واخلم، ځکه ما خپله لوړ عاید درلوده. نو درېیم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار راسره کوي. نو په دې اساس باندې د دې ښوالی دا و چې ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوې درک کړي، په هغه اساس مې ځان ورته تیار کړو. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وي په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار راکړی وای، کار مې پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول چې ما غوښتل هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي، خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پانتون ته ولاړ سړی تر هغو وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولی تر هغو هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هېڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نشم کولی. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسېږم تر څو زه کولی شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځان ته نسي پیدا کولی یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دغه وخت تل په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه و. نو دی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دی خوا سره جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته غوښتست درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تممیدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکول شي، خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم، او کنا هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دی دا توقع شي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې ته راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، ترڅو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وخی. که دغه دغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګه مخه کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلانده توګه باندې کار وکړي.
خپل پوهنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پوهنتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځلس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوي دي او تغییر یې کړی دی. دلیل یې په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیږو، د هغو توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې زموږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلی، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولی، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولی. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تر اوسه هم په هغه پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، محصلین هیڅ کار نه کوي. نو که دا حالت تداوم پیدا کړي، ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغوی محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغوی ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکړو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي، څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خام معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسترۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلس کې معادلې دومره نمرې په کار دي. دغه امتحان ضرور دی، شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بکګراوند چې کېږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د هغوی سوشل بکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنې په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فول برایټ بورسونه تشې د امریکي بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د مانه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په درېیم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیو ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینو نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه، تلفات ډېرو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سیز د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماستر د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي، بعضی په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق کی. خو هغه په عمومي ډول داده شي یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا ته اصل نه وي. په دې کې هم بعضی بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ساقل دومره وکولی شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو چې یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شي. بل دا چې بعض بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټري برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي، نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درېدلې ډېر زده کړې نه دي کړې خو ډېر فعال دي، نو په دې باندې پانګه شونه شي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. لبه د مرغ زمنګ ځوانان چې په خواله رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیه پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستانم په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاری کني، نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا سي خپل لاړ شي لینک کلیک کړي بیا پانه تلاړ شي معلومات ترلاسه کړي بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام شي؟
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی، مثلا کته سي نه دا پښتل کېږي چې دراتونکو په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتونکو کې موین یا وزیر شمه، که سید موین وزیر شي به دا خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دی نشي ویلای. اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ، نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا دغه زکړې وکم زه کولای شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه چې په کوم برخه کې زکړې کول غواړي، کوم مزامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخر اور سیګ نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه کوي کو امتحان څه ډول وي، یعنی دا سه لند جوابونه غواړي څلور جواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي؟
فرق کی اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي، نو د غوښتل لیکونه خپل نمرې وي، نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونه کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سنا سره تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نو ورسره بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلاف معیاري امتحانونه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې سلور جواب سوالونه د ګرامر په اړه، په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کې باز جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډی کړی تاسو وایي دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شاشه انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغه د پاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو دا ولدی ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
آزادی میلمه. السلام علیکم، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم او سلامونه وړاندې کوم. پر افغانستان د طالبانو دوهم ځل واکمنی د دې نږدې دوه کلنه کیږي. طالبانو د 2023 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام په پرځولو سره د چارو واګې پلاس کې واخیستل او په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یو لړ اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې، بیا یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو، وروسته یې د ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بند کړل او د وروستي اقدام په توګه یې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو نا دولتي ادارو کې د ښځو کار ممنوع کړ. په دې توګه ښځې په تیرو دوه کلونو کې د ژوند له ټولو برخو څنډې ته شوې چې د کار افغان ښځې او نجونې سختې خوشینې کړې دي. نړیوالې ټولنې هم د طالبانو دا اقدامات غندلي او د دوی له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نن د ازادۍ میلمه خبرونه کې له داسې یوې افغان نجلۍ سره خبرې کوم چې ښوونځی په لوړه نتیجه پای ته رسولی او تیر کال یې د کانکور په ازموینه کې په دې هیله ګډون وکړ چې ډاکټره بشي. زما میلمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال په کانکور کې لوړې نمرې وګټلې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو تر اوسه یې دا اجازه نه ده ترلاسه کړې چې پوهنتون ته ولاړه شي. زما میلمنه به درته ووایي چې که د طالبانو له لوی مشر سره د لیدنې فرصت په لاس ورشي، هغه ته به څنګه قناعت ورکوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، خو لومړی به دا ځان در وپیژني.
سلامونه وړاندې کوم تکل صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. بهر یا د هیواد دننه زه زحل یم، د کابل نه تاسو سره پاتې کیم.
زحل جانې، ما مخکې یادونه وکړه ستاسو د مکتب د دورې خو هغه یادونه ډیره لنډه وه، په تفصیل سره راته ووایاست چې مکتب مو کله پای ته ورسو؟
ما چې کله مکتب تیر کال پای ته ورسوم او د دولسم ښوونځي نه فارغ شوم او بالاخره چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیابه شوم، یعنی د طب پوهنځي ته کامیابه شوم، چې د کابل پوهنتون طب پوهنځي ته کامیابېدل تاسو ته معلومه ده د یو خوب څیری او هر څوک د خوب څیر ګڼي. ما ډېر زیات خواري، ډېر زیات مشکلات چې د ښوونځي په وخت کې ما ډېر زیات خواریانو سره ښوونځی پای ته ورسوم، هغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان کې د یو جلکۍ یا د نجونو تلل ښوونځي ته بیا هم د چا خبره یور باندې د کاکا یا د خپلوان کله کله وایي چې جلکۍ ضرور نه ده چې ښوونځي ته لاړ شي، یا د نجونو تلل ښوونځي ته داسې یو ډېره لرې خبره ده.
زهل جانې،
بیا هم ډېر
تاسو کله چې مکتب ته تلئ له دغسې یو ستونزو سره مخامخ شوي یاست، ځکه تاسو د افغان نجونو خبره کوئ، مګر عملا تاسو له داسې تجربو سره مخامخ شوي یاست؟
نه نه، زه خو شخصا الحمدلله مخامخ شوې نه یم. ډېره آرامه فضا کې ښوونځي ته تلمه او ښوونځی مې تېر کال چې د طالبانو راتګ سره سم تېر کال ما ښوونځی پای ته ورسوم او بالاخره ځینې خواریان مې لرلې دا چې زحمتونه مې وو هغه خپل شخصي ژوند کې مو.
وروسته له دې چې له مکتب نه فارغه شوې، هغه کوم کال وو، څه وخت وو دقیقا؟
دقیقا چې زه د ښوونځي نه فارغه شوم ده 400، یعنی تیر کال وو چې زه د ښوونځي نه فارغه شوم. او کله چې د ښوونځي نه فارغه شوم ما د کانکور ته درسونه پیل کړل او ما غوښتل چې خپل د خوښ ښوونځي ته کامیاب شم.
د کانکور ځلجان د کانکور امتحان مو هم د طالبانو په واکمنۍ کې ورکه؟
بله دقیقا، د کانکور امتحان مو د طالبانو راتګ سره سم په کابل کې مو ورکه.
ډېر ښه، بیا کیسه راته وکړئ چې دغه د درس ویلو پروسه څنګه وه، د کانکور لپاره آمادگی څنګه و، په کوم امید هغه وخت تاسو د کانکور لپاره تیاری نیول؟ په داسې حال کې چې طالبانو لا دمخه خوندزی او دینجونو خوندزی بند کړی وو.
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې طالبانو را تک سره سم موږ ټول فکر او ذهن لکه سم ناڅه داسې لکه مخفیش آغان دستم داسې موږ فکر کول چې شاید کانکور از ماینه نه، شاید نور هم داس آوازه شوی چې د کانکور از ماینه به نه ترسره کیږي او نجونه به نور خوندی ته نه ځي. اما بیا هم ما خپل خواري او زحمتونه تمام ادامه ورکړه او ما غوښتل چې دا فکر یا ذهن یا هم دا چې د خلکو آوازې وي دا زه اونه منم او ما ډېر زیات خواري او زحمت په ځان باندې ومنل تر څو چې ما وکولی شي چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیابه شم.
د کانکور په ازموینه کې مو نمرې څومره وي؟
د کانکور ازموینه چې ما تېر کال ورکړه تقریبا درې سوه څلور نمرې د کانکور از ماینه که ما واخیسته او بالاخره کامیاب شوم.
مجموع که د کانکور په نمرو که څو ما کتګوري کې راتله د تاسو نمره؟
په مجموع که تاسو ته وایم دا چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځی ډېرې جګې نمرې غواړي، د درې سوه پنځوس یا درې سوه شپېته نه شروع تر درې سوه ختمه هم درې سوه ده. او په دغه کټګوري کې دا پنځه کټګوري شپږ کټګوري دي چې دا کولی شي څوک چې دا نمره درې سوه نه تر درې سوه شپېته په منځ کې داسې یو نمره وګټي کولی شي چې د طب پوهنځی ته لاره پیدا کړي.
په طب کې ستاسو کومه څانګه ډېره خوښه وغوښتل مو چې کومه برخه کې کار وکړي؟
غواړم ووایم زما پلارجان یو ډاکټر ده او زما پلارجان جراحي عمومي ډاکټر ده. ما هم کله چې خپل پلار چلی لیدل ما غوښتل چې زه پلار باندې مې یوه ډاکټر شم. نو له همدې علاقه مې چې دغه علاقه مې چې خپل د پلار وظیفې ته خپل پلار دندې ته منلله ما وکولی شي طب ته کامیاب شم. او بیا هم ما غوښتل چې د جراحي عمومي څنګه انتخاب کړم.
افغانستان ډېرې لږې ډاکټرانې لري، تاسو غوښتل چې په خاص ډول له ښځو سره مرسته وکړي؟
بله، ځکه چې یو ښځه ډاکټر ته اړتیا لري. کله چې هغه مشکل یا پرابلم چې یو ښځه ته وړاندې کولی شي نارینه ته یې نه شي وړاندې کولی. نو همدې لپاره ما غوښتل چې خپلو ښځو ته خدمت وکړم، خپل د هېواد نجونو ته ښځو ته خدمت وکړم. زه یو ډاکټره شم او یو ښځه په ډېره آرامي او په ډېر ښه احساس وکولی شي خپل مشکل ما ته بیان کړي. له همدې امله ما غوښتل چې یوه ډاکټره شم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
د طالبانو حکومت په ځینو ځایونو کې ښځینه ډاکټرانو ته، ښځینه نرسانو ته د کار اجازه ورکړې ده. څومره هیله لري چې طالبان به تاسو ته هم اجازه درکړي چې ولاړ شئ پوهنتونونو ته او درس ووایاست؟
دا چې طالبان موږ ته اجازه راکوي، اجازه راکوي یعنی نه کې، بیا هم موږ امید ټول خدای ته ده. بشکره چې خدای حتما زموږ په راتلونکي کې یو درنه لار موږ ته راښیي. دا چې طالبان حتی ښځې نه پرېږدي په پارکونو کې قدم ووهي، حتی د ښځې تک په پارکونو کې بند کړی چې ویل کېږي تاسو د پارک نه مه داخلېږئ، پارک ته یعنی قدم وهل هم ورته بند کړي. نو زموږ امید ډېر کمه ده کله چې د ښځې قدم وهل هم ګناه وي، کله چې د ښځې ګرځېدل هم په یو ځای کې ګناه وي. نو دا ډېره لرې خبره ده چې پانتون او خوندې د ښځو او نجونو په مخ پرانستل شي.
اوس برا شو دې ته چې تاسو اوس خو په کور ناست یې تقریبا شپږ ساعته یا ول ساعته یا تل ساعته، اوس دغمره اوګډه ورځ تاسو په څه شي تیروي؟ په خو خو په پانتون تتلې یا به خوندې تتلې، اوس ورځ په څه شي تیریږي؟
خانو کله چې زه له خوب پاسم به شکه موږ مسلمانان یو ورځ مو د لمانځه سره پیل کوم. د سهار لمونځ چې ادا کوم د خدای یادونه کوم. وروسته د هغې نه زه خپل ورزش او سپورت ته یو خاصه ځانګړنه ورکوم، ځکه دا په ژوند کې اړین دي. زه ټولو ځوانانو نه دا خواست لرم چې ورځ د سپورت او ورزش سره سم پیل کړم. زه بام ته ترخیزم او ورزش او سپورت میکوم، او کله چې بته ښکته کېږم بیا خپل کورنۍ سلام خپل کورنۍ سره د سهار چای خورم، او پس له هغه دو ساعته یا یو ساعت مطالعه کوم. بیلابیل کتابونه لرم، لکه اجتماعي کتابونه، لکه دینی کتابونه، ادبي کتابونه. داسې کتابونه لولم، مطالعه ته هم یو خاص اهمیت ورکوم په خپل ژوند کې، ځکه همدا مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن بدلوي. همدا مطالعه ده چې حداقل یو خاص ذهنیت مبتلا کول کېږي. مطالعه زه ټولو نجونو نه، ټولو هغه ښځو نه چې ژوند ته کوم امید نه لري، زه خاصه توقع ورنه لرم چې مطالعه ته اهمیت ورکړي. که څه هم یو کتاب نه، یو کتاب محدوده شي، دا د ورځې یو ساعت یا حداقل نیم ساعت په ورځ کې ولولي. نو کله چې زه مطالعه کوم زما ذهن او فکر لږ تره بدل شي. بیا د کور کارونه، د کور ځینې کارونه چې هغه سرته رسوم، لکه پخلی وي یا هم د کور، تاسو ته معلومه ده نجونې ډېر زیات مسؤلیت لري په کور کې، د کور کارو سره مې ورځ نیم تره سوم. یا هم بیا هم ماسپښین لمونځ کوم، او پس له هغه چې کارونه مې خلاص شي بیا نو لږ لږ د بیکاري احساس کوم.
نور خویندې ورونه هم لرې؟
بله، او تکل صاحب زه دو خویندې لرم او ماشاءالله څلور ورونه.
ورونه مو ښوونځیو ته او یا پوهنتونونو ته ځي؟
بله هو زمان دو ورونه زمان مشران دي چه هغوی خوندی پای سره سوالی دي او دو نور زمان کشران دي چه هغوی انده اوس فیلن خوندی کی دي او خوند ما هم دو مانه مشران دي چه خوندی پای سره سوالی او هغوی پانتون هم پای سره سوالی
کله چې خپل ورونه وینې چې هغه خوندي او ته یا پانتونونو ته ځي د رخی حسادت احساس نه کوي
زه ډیر زیات افغان احساس کوم کله چې خپل ورور وینم چې د مکتب بکسه ورسره یو د خوندي په لور رواني زه ډیر خفه کیږم دې ته خفه کیږم چې د شپږم ټولګي انجونې اندافیلان چې خوندي کیدي هغه په دې فکر دی چې شاید نو موږ مکتب ته رانه شو او دا یو حقیقت ده چې هغه پس له شپږم خوندي نو مکتب اوربند تړل کیږي او نور نشي کولی زده کړې ته ادامه ورکړي نو زه په دې خفه کیږم چې ولې په یو ټولنه کې هلکان ته اجازه ورکول کیږي او منجون ته اجازه نه ورکول کیږي ډېر زیات بندیزونه دي چې د ښځو نجونو مخې ته راغلي دي اما هلکان ډېر زیات یعنی راحت دي په ټولنه کې
د طالبانو چارواکي په دې برخه کې چې ولې نجونې ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته نه پرېښودل کیږي ځینې دلایل وایي مثلا یو دلیل دا دی چې موږ ته وخت راکوي موږ د نجونو لپاره ځینې خاص مقررات جوړوو او له هغه نه وروسته به په دې برخه کې پریکړه کیږي تر اوسه پورې هم نه دی ویلي په واضح ډول چې نجونو ته به اجازه ورکړل شي وایي چې په دې برخه کې به پریکړه وشي دغه دلایل د طالبانو ستاسو لپاره څومره قانع کوونکي دي
زما په نظر دا دلایل هیڅ کومه خاصه فکر یا انګیزه موږ ته راکولای نه شي ځکه که تاسو یو خاص نصاب طالبان که یو خاص نصاب د جوړولو په حکله هغوی غواړي چې یو خاص نصاب جوړ کړي نو ولې دومره زیات وخت تقریبا دو کاله دي چې دو کال نه هم لا زیاته موده کیږي چې نجونې کور کې دي او د زده کړې لاره ورباندې بنده شوې ده نو کله چې تاسو یو خاص نصاب جوړوئ باید ډېر کم باید یو مشخص وخت هم لرئ مثلا شپږ میاشتې یا حداقل همغه یو کال کې چې دوی راغلي وو تر پای د کاله باید دوی نصاب جوړوئ زه فکر نه کوم چې داسې یو نصاب دوی راتلونکي کې داسې یو نصاب دوی ولري د دې په اړه زه هېڅ کوم قانع کوونکی دلیل خاص دلیل نه ګورم
نو ستاسو په نظر علت څه دی ولې طالبانو ښوونځي بند کړي د نجونو لپاره او پوهنتونونه یې د نجونو لپاره بند کړي دي
داسې ده تکل صاحب چې دوی نه غواړي په دې هېواد کې نجونې پرمختګ وکړي دوی نه غواړي په دې هېواد کې ښځې نجونې حتی په عادي ژوند کې د دوی مخې ته راشي ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دوی حتی نه غواړي په عامه ځایو کې ښځې وګوري ښځې په پارک کې نشي لیدلی نو دوی څنګه د زده کړې لارې د ښځو نجونو په مخې دوی پرانیستي نو کله چې یو هېواد تاسو ته معلومه ده چې یو هېواد هم د نارینه او هم د ښځینه په شتون ته اړتیا لري نو کله چې نارینه اوسي او ښځنه اوسي نو دا هېواد زما په نظر نیمګړی ده موږ بهر هېوادونو ته ګورو چې څومره هغوی پرمختګ کړي څومره هغوی پرمختګ کړی همدا موږ په خپل سترګو ګورو چې هم ښځې هم نارینه په یو هېواد کې یو خاص مسولیت لري پرمختګ کې ډېر زیاته ونډه لري نو هغوی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي هغوی نه غواړي چې ښځې زموږ سره یعنی کار وکړي
دغه نجونې چې له تاسو سره په یوه وخت کې له ښوونځي فارغې شوې که ستاسو په ښوونځي کې وو یا په نورو ښوونځي کې وو یا که ستاسو له دوستانو خپلوانو نه څوک وو چې تاسو یې پیژنئ دوی سره تاسو په تماس کې یاست یو څه تجربې د اوزګارتیا د وخت سره تبادله کوي یو بل ته مشورې سره ورکوي مثلا د اوس تاسو د مطالعې یادونه وکړه د دې مشورې نور نجونو ته تاسو ورکوي
بشک چې د خوندي په وخت کې مو خاص دوستان او خاص ملګری لرو. هغه ملګری چې ما د لودر د خوندي په وخت اوس هم د دین سره ارتباط لرم، دین سره غږیږم او دین ته د ژوند په حق مشورې ورکوم. دا چې طالبانو په موږ باندې خاص بندیزونه راوړلي دا ټولو نجونو باندې دا حالت راغلی ده، نو هغوی ما ته وایي چې موږ په یو مکمل ورځ کې چې موږ کله چې سهار د خوب نه راپاڅو نو موږ حیران اوسو چې موږ کوم هدف نه لرو، خاص هدف په ژوند کې نه لرو، موږ څه رقم ژوند محده ایسو. زه یو د سپورت او یو هم د مطالعې خاص ورته مشوره ورکوم چې دا دوه کاره په ژوند کې اړین وو. قاعده چې موږ خدای ته امید لرو، خدای دې وکړي چې یو ورځ د پوهنتون او یا هم د ښوونځي دروازې زموږ باندې د ښوونځي یا هم د پوهنتون لاره پرانستل شي او موږ وکولای شو چې یو ورځ نه یو ورځ خپل
دارتون کې یو ورنۍ وکړو. تاسو نن له ازادي رادیو سره د خبرې کوي او خپل د زړه غوټه مو پرانیسته. لدې مخکې مو له نورو لارو، له نورو خلکو سره، د چارواکو سره د خبرو لاره یا د نورو ټولنیزو فعالیتونو لاره تاسو طالبانو ته خپل دغه غوښتنه رسولې ده چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته دوام ورکړي؟ تاسو د
خاصه لاره متروسم په ژوند کې نه ده انیمالي چې زه یو خاص تاریخ نه وکولای شم دوی ته خپل غږ ورسوم او خپل غږ رسولای نشم په هغه ټولنه کې چې موږ نه پرېږدي حتی د باندې وګورو، یعنی د کور نه بهر موږ وګورو، نو زه څنګه کولای شم خپل غږ ورسوم دوی ته؟ زه پوهېږم زما په شان نورې نجونې هم زما غوندې نه شي کولای خپل غږ ټولنې ته خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. نو زه بیا هم د طالبان نه یا د نړیوالو نه دا خواست لرم چې ژر تر ژره زموږ په مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، موږ هم ژوند لرو. دا زموږ ژوند هیڅوک جبران کولی نه شي، جبران کول ناممکنه دي. دا چې زموږ یو کاله یا دوه کاله ضایع شول دا ژوند بیا نه راځي. تاسو ته ښه معلومه ده هغه شوق او ولوله چې په ځواني کې وي هغه لس کاله وروسته شاید نه وي، هغه پنځه کاله وروسته شاید نه وي. همدا اوس موږ د زده کړې په اړه یو خاص ولوله لرو، یو خاص شوق لرو. نو ښه ده چې زه تر زره دا شوق او ولوله زموږ یو ځای ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. ډیر زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. د راتلونکو لپاره پلان لري کې وځي انتظار کوي؟
کوم خاص پلان نه لرم، زه فعلاً فقط یعنی خاص خدای ته زما امید ده او به شک چې خدای مهربانه ده، به شک خدای ټول په خپل سترګو ګوري. نو فقط امید او انتظار.
له طالبانو هیڅ ډول غوښتنه یا تمه نه لري؟
بس ما هم دا یو غوښتنه ده چې د ذکر ته اجازه ورکړي. ذکر زموږ حق ده، دا حق زموږ نه هیڅوک اخیستلی نشي. که طالبان زموږ نه دا حق واخلي نو ځواب ورکول خدای ته ډیره زیاته مشکله ده.
داسې ښکاري چې تاسو هماغه څه چې ما مخکې یادونه وکړه نو فقط اوس غواړئ چې انتظار وکوي. په هر حال د واده لپاره څه پلان شته؟ او که غواړئ همدغه امید ته تا چې تاسو یې لرئ ځانور سوي مخکې لدې چې واده شي،
په دغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوم شاید زما فکر او ذهن واده ته نه وي، اما دا چې خپلوان یعنی د ځوانې جلکې ته سترګې وي چې یو ورځ نه یو ورځ به واده کېږي او کله به واده شي، نو تاسو ته لازم ما په اړه هم داسې یو فکر لري. اما زه اوس نه غواړم کله چې زه طب پوهنځي ته کامیاب شم زما هم دا یو خاص چې زه له خیره سره دا وکاله طب خیر پای ته ورسوم بیا کولای شم چې یو تصمیم ونیسم په خپل ژوند کې. زما هم اوس هم هماغه یو تصمیم لرم چې انتظار وکم او انشاءالله چې راتلونکي کې به یو تغییر راشي.
ستاسو مور او پلار او دا نور انجونی چې ما یادې کړې مخکې خبرې په باب وکړې دوی خپل ماشومان سره څه وضعیت لري؟ یعنی دغه درد خو په کورنۍ تقسیمیږي، یوازې د انجونو لپاره محدود نه پاتې کیږي. ستاسو مور او پلار څه وایي په دې برخه کې؟
زما مور او پلار خاصتا زما مور جان ډېره درګیره نه راکوي، راته وایي چې لور خیر ده، یو ورځ نه یو ورځ شاید ستا خوبونه حقیقت ته بدل شي. یعنی کله چې زه کامیاب شوم هم زما مور جان ډېره زیاته راته خوشحاله شوه. ما ته تر اوسه هم ما ته ډاکټر هغه کوي په کور کې او راته وایي چې لورې هیڅ وخت ناامید نشي، ناامیده نشي. ټول مور او پلار خپل اولاد ته یو دادګیرنه ورکوي، خپل اولاد ته یو خاصه توجه په دې برخه کې لري، ځکه هغوی نشي کولی چې د طالبانو فکر یا ذهن بدل کړي، اما هر اقل په خپل کور کې خپل دولت فکر کولی شي چې وساتي. نو مور جانه مې هم همدا راته وایي چې لورې مه خفه کېږه، یوه ورځ نه یوه ورځ به ستا په مخ هم رڼا راشي.
د طالبانو له چارواکو مثلا که یو فرصت تاسو ته پیدا شي چې د طالبانو له لوی مشر سره وګورئ، یو ښه دلیل که ورته ووایاست چې وغواړئ هغه قانع کړئ دې ته چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، یو ښه دلیل به کوم وي؟
که چیرې داسې یوه ورځ ما مخې ته د دوی یو لوړ پوړي چارواکي سره زه وغږېږم، نو زما به همدا یو دلیل وي چې ولې، یعنی ولې تاسو د نجونو په مخ داسې بندیزونه، تاسو په نجونو باندې ولې داسې بندیزونه لګولي دي؟ دا بندیزونه آیا خدای تاسو ته امر کړی چې دا بندیزونه نجونو باندې ولګوئ؟ لکه تاسو چې دومره د اسلام نه غږېږئ، دومره د خدای نه غږېږئ، نو آیا دا خدای تاسو ته امر کړی چې داسې وکړئ؟ څرنګه چې موږ په قرآن شریف کې چې زموږ کتاب ده حالته موږ لیدلی شو خدای مساوي حق نارینه او ښځینه ته ورکړی ده. نو کله چې نارینه او ښځینه مساوي حق لري په هر څه کې، مساوي حق لري په زده کړې کې، په ژوند کولو کې، په هر څه کې مساوي حق لري. نو کله چې خدای موږ ته مساوي حق راکړی، ته څوک یې چې ته دا حق موږ راخلی؟
دا خو ستاسو یو پښتنه دل چې لدنه به وکي، مګر یو ښه دلیل د دې لپاره چې دوی قانې کوي د دې لپاره هغه به څه وي؟
خو دا چې زه دوی قانې کم، یعنی بهرني هیوادونه کولی شم مثال ورکم، دا چې هغوی بهرني هیوادونه دوی خاص لري چې دوی په رسمیت وپېژني، خاص لري چې دوستانه اړیکې دوی سره ولري. نو زه دا وایم چې مخکې له دې نه چې تاسو بهرني هیوادونه د ملګرتیا اړیکې یعنی تقاضا وکړئ، تاسو بهرني هیوادونو ته وګورئ چې خپلو یعنی خپل ښځو سره یا خپل نارینه سره هغوی څه رقم رفتار یا برخورد لري. تاسو خپل ښځو سره څه رقم برخورد لرئ؟ یعنی دا به زما یو دلیل دوی ته چې خپل برخورد او رفتار څه رقم ګورین.
ډیر زیاته مننه زحل، که کولای شي په پای کې خپل پیغام خلکو ته، اوریدونکو ته، طالبانو ته، نورو ملګرو ته دې راتوي وای همدای وخت دی؟
زما همدای او پیغام اوریدونکو ته او هغه خلکو ته چې زما غا غوري، دا پیغام ده چې هیڅ وخت من امید کیږي، حتما خدای د دې بیا د لکیزو په یو معجزه باندې ورکول کیږي. نو من امید کیږم ژوند مو خپل سر ته ورسوم، ژوند مو خپل وکړم. نو کله چې تاسو یو ورځ پیل کوئ، یو خاص انګیزه باندې پیل کوئ، ما هم دایو خواسته من امیده کیدم.
دیر زیاده مننه زحل.
خواست نه هم مننه.
دال او تال
دا تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے باپ سو دے سودا گرا سودے کمپ سودے سودا گرا سودا گرا سودے سودا گرا دملک بگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسودے سودا گرا گس پسودے کام پسودے سودا گرا سودا گرا جنت دمستورو بہواس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا سودا گرا